چلاو تیارو یا بمایی پخاو په جرمنی کې هم دا کار کړ.
او هم د اوس مهمون دی لګیا ده.
بس نوشی جان نوشی جان موږ هم هفت میوه تیاره کړې ده. ورسه تاسو ملالۍ جانې څرنګه
موږ هم همدغسې ځکه چې د یو خبره ده هم د ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دا یو قسم ته د ټولو افغانانو کلتور دی او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه
د ښو کلتورونه
او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلي بدې ورځې ډېر لیدلي د ښو ورځو باید ډېر
متمدن ملتونه هېڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېسار شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې. زه به څو نومان دلته یاد کړم: بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن معتز. یعنی دغو ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جهید عالمان وو په ورته وخت کې. دوی به دربارونو ته ورتلل، هغه دربارونو باندې چې هغه ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده. لیکن ډاکټر صاحب، یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي؟
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه. اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواښ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالیو دپاره خلک پلمې لټوي. عادي ژوند سړی ستومانوي، هره ورځ کار، هره ورځ هماغه عین چارې ترسره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه، دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروایی له حد ځپي. نو سړی د خوشحالۍ دپاره پلمې غواړي او دغه پلمې همدغسې مناسبتونه په لاس ورکوي. نور ملتونه لکه ګواښ صاحب چې وویل، په ډېرو معمولي پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ دپاره یوه لاره جوړوي. دا چې ځینې خلک ولې مخالفت کوي، زما په نظر هغه د دین هغه برسیرن تعبیر دی، البته د دین هم نه بلکې د دیني روایاتو. ما چې ډېر اورېدلي دي د ملایانو له خولې چې نوروز سره مخالفت کوي، دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان، یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله، نو ځکه موږ یې نه منو. حال دا چې بیا هغه تکړه دینی عالمان چې دي هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده، غلطه ده د مسلمانانو لپاره. یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي، هغه مرد در نور نو ده د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي. د ویښتانو په ډول یا سټایل، د جامو په سټایل یا ډول کې، د خوراک او څښاک او په دې شیانو کې دا خو مشابهت نشته. دا خو د ټولو انسانانو ګډ شی دی. همدارنګه د دې جشنونو لمانځل، زه فکر کوم چې په دې کې هېڅ ستونزه نشته. دا
او سره ورته هم نه دي ډاکټر صاحب، زغب کنه دا لمانځل سره ورته هم نه دي. ایران ته به ورشو، د ایران یوه لنډه ویډیو لرو، اوسکوره دلته په دې ویډیو کې. او ډاکټر صاحب، تاسو د روغتیایي برخې ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیایي، په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډېره دقیق خبره ده، تاسو بهتره په دې باندې پوهېږئ کنه. لیکن بیا هم د مخالفت علت څه ده؟ ګور صاحب، په مشال راډیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شوله نوروز سره، داسې مخالفت چې خلک ځورولي.
مشکل همیشه داسې چې د مخالفتونه چې کېږي خصوصا دغسې مسایلو سره، کلتوري مسایلو سره، داغه هغه عام خلق نه کوي لکه عام خلق به ته ونه ویني چې ټوله وتی چې مونږ مثلا چا په جلبات ویل چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاغې باندې حاکمان یې پی ورته پیچې ورته وایي چې دا شی ښه دی او ښه نه دی او بل د ډاکټر صاحب چې خبرې کولې ما ته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر را یاده شو چې هغه په کتاب کې لیکلي هغه وایي چې کوم خلک د خوشحالۍ سره مخالفت کوي هغه تاسې د هغه نور د هغوی نور کارونه وګورئ د نورو خوشحالیو سره مخالفت کوي لکه که د یوې خوشحالۍ سره مخالفت کوي هغه د نورو سره مخالفت کوي لکه اوس مثلا د نوروز خوشحالي ده که دې سره مخالفت څوک کوي هغه بیا د موسیقي سره هم نه دی جوړ هغه بیا د حتی د ښو جامو سره هم نه دی جوړ دا دنیا ستا دپاره نه ده چې ته په دې کې ښه وګرځې په بله دنیا کې باید ته ستا هغه دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شي د مخالفت دپاره ډېر دلیلونه کېدای شي نه لکه ته کولی شې چې پښتو کې یو متل دی وایي که د ټوپک نه زړه بدی نښه ډېره لرې کېده نو هغه بیا نه ولي نښه نو بیا ته وایي چې دا ټوپک کې مشکل یعنی مطلب که ته مخالفتونه لټې هغې دپاره بهانې ډېرې دي
اوس ګوره تاسو دیني موضوع ته اشاره وکړه دا هغه هم ما سره شته ډاکټر صاحب ته به بیا هم دا سوال راجع کړم صاحب ابن عباد هغه نام تو عرب پخوانی لیکوال دی چې د ادبي کتابونو تر څنګ ګڼ دیني کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله و صفاته دا د کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډېر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په باره کې د کتاب دی الامام الشواهد القضاء والقدر نو دی څرنګه دومره ستر عالم وي او دی بیا د نوروز په ګټه باندې یو څه لیکي او د هغه سره بیا په هغه وخت کې د عباسیان په وخت کې مخالفت نه کېږي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په ځینو عربي هیوادونو کې فرضاً یو ډېر مهم ځای دی خوشیو هغه دی متحد عربي امارات دوبۍ په دوبۍ کې د عنوانو میله راکشوي د عیسویانو راکشوي د مسلمانانو خوشته وشته حتی نوروز په دوبۍ کې او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی دا مخالفتونه له خوشیو سره اقتصاد هم ځپي ډاکټر
د خداسې دا چې څومره چې په یو ټولنه کې دغسې غنی فرهنګ وي بډایه فرهنګ وي او ډېر مناسبتونه ډېر جشنونه پکې وي د هغومره ډېر خلک هلته برخه پکې اخلي دا البته هم د بهرني توریزم په تقریه کې مرسته کوي هم د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېدې د افغانستان له ډېرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځای نه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر
ډاکټر صاحب سم په همدې برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله پخوا خبرې کولې د نوروز په ارتباط هغه ویلو چې په دې کې ځینې شیان له دیني عباداتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه هغه دا د جنډې پورته کولو موضوع یاده کړه خو دا د هغه نظر و نو ما ورته وویل که په یوه میله کې یو شی خراب وي نو خو ټوله میله باندې خو خط نه راباسو که د موټر یوه پرزه خرابه شي ټول موټر خو به ورته نه اچوو که نه همداسې نه ده ډاکټر صاحب
بلکل مسئله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې دغه دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په لمانځنه کې دغه زیارتونو ته ورتګ یا د جنډو پورته کول دا خو داسې ده چې دین یې له نوروز سره غړ غړې کړې د دیني ور سره تړلې دی په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم چې سړی ویني مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې دا د کرسمس نمانځنه چې ده دا چې ده دا یوازې دیني اړخ نه لري اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دیني ارزښتونو سره یو ځای شوي دي د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کی او هم یو علامه د پړو
مننه ګورسب د خیبر پښتونخوا په لخوا البته هم په جنو سیمو کې اختر منزل کې شي د نوروز د آزادی راډیو د فردا د څنګه همکاران سیم دي هغه سیدانن سبا د زموږ د دفتر له مخې تیری شي بیا راته وایي چې اختر مو مبارک یعنی دوی بیخي دغه دیارلس ورځې دوی لمانځي نو دوی ته اختر داده څرنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي
نوروز په خیبر پښتونخوا کې م او په ځینو نورو سیمو کې هم د پاکستان لمانځل کیږي خو په کورمه کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه شي هغه په کورمه کې
هلته به اوس ډېر خراب شوی ده د جګړو له خاطره
سره د دې چې د جګړو له هر کال همداسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې پکې ډېرې وي خو بیا هم هغه خلک چې دي او یو د دوه د وجونه دا ډیر مهمه ده د کورمې کیسه یو خدای چلته سنی او شیعه اوسېږي او دواړه په قام پښتانه دي دوی چې دی بیا چې کله دغه رنګ جنډې پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې په هغه کې بیا نه سنی معلومې نه شیعه معلومې ټول یوې ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی که تاسو یې وګورئ موږ به ویډیوګانې هم لرو پاگے کی مثلا دے اتھنوں دے کئی جولنا وے لگا سنگ جی دے پکتیکا او دے پکتیا او دے خوست خلق دی اما رقم تے دی ام دس کہ ہتا دا غزن مخ کی جے لار بند نہ وی دا غزن بورت خلق راتل زکہ چے پ کتا س دے کرم تاریخ گرے دوی دے اخوا تے دے خوست او دے پکتیا او دے پکتیکا سره دا کم قانون چے دے ہتا دے لوگرس کی دوی یو قام دی نو بیا غاز موږ مومند کې د ګوندی وای لکه ستاپ ګوند کې چیزې لکه ستاپ ګروپ کې چیزې لکه ستاپ عزیز ولای کې چیزې نو حالت چې مشکلات دوی ورزی که خوشحالی دوی ورزی او امدارنګ دغه طرف هم راځي نو دوی په شریکل باندې به د دین علاوه په کوټه کې ډیر خلک لوانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان او بیا په کراچۍ کې ډیر زیاته بدی د پښتنو هم د غلط نور قانونم چې وسیږي په خوا نه داس ویل کېد چلته د پارسی قام چې د هند نه چې قام راغله دی دوی چې د دوی په لوړ کچه باندې مدل بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځلې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړی دا او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي دا بیرته خبره هغه دغه ته راځي تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشاله کې ځان شریکوي چې د دین لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي لکه اوس د کورمې خبر ده دیته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوی شیان ګوري په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شانته یو سیمه ده پاگل ته هم همدغه رقم ته یاغل ته په سرلی المانځي یو شکل یې بدل دی هغه مخکې چې تاسو خبره کوله خو هغه نوروز دی لکه دوی چې مثلا دوی یو میله لري چلم ورته وای نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي نه هغه چلم جوش ورته وای هغه دا سید مختلف خوراکونه په خی په عام محضر کې لکه غټ غټ دی ګونه کوي به چې دا هغه نه لږی خيږي هغه دوی لپاره خاص او اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې به نڅاوي رقصونه نور خلک ورته راځي د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته اوسېږي ډاکټر صاحب چې خبره کوله او ټولنه نسی زین نسی نو په اقتصاد خده هم په خلکو یو ځای کېدل دي هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې دی یو خوشحالي یو بهانه ده
مننه د تاجکستان نوروز ته به مخه کړو ډاکټر صاحب سمنک ته مخ کې یاد نکو څنګه
نه مې ده خو
پر اوره په او وای خوش دي نه ده او څنګه واتس اپ څه وای
سمنک مې دې په خري البته مو په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې مو په اپارټمان کې وکړنه وای بلاک نو کې البته امکانات نو خو یو مشره ترور مې چې ما کړ مور مشره هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغوی کراوکلو اول ګیز کې به مو دغه سامانک خوړل او کله کله به یې میلې ته هم ورتلو یوه شپه وړاندې او اوس مور مې اوس په دغه کې دارلمان سیمه کې اوسېږي یعنی حویلۍ لري انګړ لري نو مور مې تقریبا که هر کال نوی کال یا یو کال نه وروسته بل کال پخوي ملي کوي
شبرزف دې کې زه خبر ورته کوم زه کابل ته تلم نو زمنګ دا سکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ ملمنو نو اغلته یو خزه و نو هغه ډېر ټوخل ما سره بل ملګری و هغه ورته ویل چې دا خزه غوډېر ټوخیږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي هغه ورته چې دا خزه ډېره مهمه ده دا په سمنک په غولو پوهېږي په جوړولو پوهېږي دا موږ قاز راوستې هم بېله ده هر څومره چې ټوخیږي هر څومره پروا نه لري
او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه زما خپله په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور مې هر کال په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک د سهولت او چا سه په چا باندې قلنګ وي سه دا خو خامخا دا د سمنک راوړ رسیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سه ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دوته د هم په پسرلی کې وی دوی د سکه وی چې په خوانیو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شوی او حاملدار شي او باردار شي او ماشوم پیدا شي تبرکان لیکن اوس هم هغه کار کوي دا سند جلاس ترخصه خو په شایسته فتو باندې یو شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات په کار دي چې هغه مثبت خواوې پکې زیات شي او څه نور هم پرې ورزیات شي لیکن غورځولې ټولنه لپاره شو غورځوي
اوولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپل لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کېږي چې په خپله هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره دا په طبیعي توګه هم کېږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولای او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا به ترتیب پوری ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز که منفی شای شته کنه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپی په تدریج حساب باندې زمینه دی ته مساعده شي چې یو بل دی یو بل خبره ومني چې هو همدا خو همدا سیده و رازه دا ومنه
دا د زغم یو د غم دی کنه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا دا شر په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره او مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ګور صاحب له تاسو هم مننه او له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی مچه د خبرونه تر دې مر سره وکټله بیا مو هم نوروز مبارک
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړ کړې څنګه یې جوړ کړې لدی تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي دا د تا ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدی څخه ووري چې ازادي رادیو میلما خبرونه ته زره پیژنې چې د کوم ازای دی
سلامونه نیکه هلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې از واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خوځې مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده لیلی سیس خبرخ شوې سیمه د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس می په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سیمه یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری می د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولی، آیا په دې فکر کوئ چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړئ؟
که په اوله کې سوزل اول خونځي نه راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او سسانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسې شي. نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2006 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بنده شوه او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نوما ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله م بشپړه کړه او په دې جریان نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې و او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي و نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته هغه کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نور هیوادونو ته کار وکړو، نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه سې قدر چې باید وي هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډېر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګورې دا تفاوت د هر څه دی، که مثلا کاري ساحه وګورې هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او که هغه په د کاري شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډېر زیات سخت و، شروع یې اسانه نه وه، ولې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایان مو کړی، او په دې جریان کې ومو کولی شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې، د ډېرو انټرویو په آخره کې زه وکولی شوم چې ما وکولی شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را ته راکړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطحه تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را ته را مسؤلیت را وسپارل شو، دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم. په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېر ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې دی د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه، پسې سمدستي یو بل پروژه چې په پرتګال کې و دا ورستۍ پروژه وه. دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیل کړه. دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټې وي چې یوانه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به
بله. سیدی صاحب وړاندې تاسو ویلي چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي هلته لوړې زده کړې کړي دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسلک کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو هیڅ چې په افغانستان کې و که نه، دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ.
ګورې کاري صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ما ته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ما ته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خاطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلی، ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت لپاره خو یو څه کول لګیا یو.
بله، وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې، په دغه لار کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لار کې ننګونې څه وي؟
ګورې ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غ نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نه واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو ځای کې کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دی په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې دغه ایتالیا هیواد ورته غوره کړی که نه؟ نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته که زمونږ افغانان را شي نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کمیلار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول اوسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده، د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو اوس د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې مونږ فابریکې جوړوو، بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو، ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم. او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای ځو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي هلته د اوسېدو ځای هلته د چې کوم مسایل دي ټول بار هیواد چې کوم هیواد کې مونږ مغل لرو پټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروسیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او د فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر او ما مواد مونږ لرو دغه د خطر د پروسس چې دا کومه بټي په دې باندې کا نړیواله کچا پنګونه ته زمينه مساعد شي او پنګوال دې ته وحسول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکړي او دې بډیر خو اې تر راسه کی.
بل ورسته کې سیدی دندې پنګونه پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم په ایتالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان ژوند کوي غوي تاسو پیغام څه دی څنګه کولی شي چې پورپي ودونی کې دې په پنګونه وکړي؟
ګوري پروپای هیوادونو کې دوه مسایل دي. پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوست ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیر شاخه کارونه ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوست دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده کلونه کلونه خواري کړي ده باید په ماغه خطر دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغه په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکیټ ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه او تاسو د اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه.
مننه.
ಜನ್ಮಡಿ ಲೇಲೋ ಮಾಸಿ ಗರ್ದನಾ شي جان وړي لې نو